سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لور خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لرې کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرنا هوټل په برید کې د امریکایي تبعه دوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت تورلس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیون جایزه ایښې وه. پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دواړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خې او پیوړي کړي او د دواړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي، موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابلو ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دواړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ استعمال او خبرې اترې پراخې کړي ترسو د ورخزي اړیکې نوري هم ټینګ شي. د پاکستان څنګه سازي صادق خان تر دې وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و. هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې لږګر ملکی وګړي په لړ کې وژل. امیر خان متقی سره د صادق خان د کتنې په اړه د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورخزي اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول، د سوداګرۍ او ترانزیت همکاري پراخول او د دواړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته ناقص لکه چې ډیریو تمه درلوده. په روسي تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ورځني اوربان سره موافقه وکړه، د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم بحث شو. ولادیمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ټرمپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټی د چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پای ته ورسوي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونې، تخنیکي پرسونل او نور مهم پړاوونه تر څو بټۍ په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړلای شي. انا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار.
نو مشکل دغه ته مونږه د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده، نو ته مونږ یې کولې نو څه تل اف
حياتان وايي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی. او پکتیکا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې.
حکومت د مو نه فرنیچر اخلي، کاوچونه او میزونه هر شی مو نه اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه مړولې د مو خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي. د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی وو. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرنا هوټل په برید کې د امریکایي تبعه دیوید اسلاب په شمول شپږ تنه وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبد العزيز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزه لغوه کړی دی. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر 10 میلیون ډالر جایزه یې خوا. پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د ټلیفون پر کرخې د چارو شنونکو خغلې محمد اسحق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر، سه وخت بخیر. امریکا د طالبان د کورنۍ چار وزیر په شمول د دریو جوګپورو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړی دی. دا پریکړه څه پیغام درلودلی شي؟
من نه تاسو ته واورېدم چې سلامونه مې کیلي. البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان د گوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتک سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تورلست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تورلست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لیست کې وو یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب په وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات.
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی سي د سیاسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سلو پر ځای په تدریجي او په ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بهرنیو چارو سره پر وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له د هیواد د ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوونې پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنیږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولادت نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل دسته وي هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8 لک 50 زره افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زکړې نشي تم کېده یا ایجوکیشن کارنر وی ټ صندوق وای چې په افغانستان کې لښوګم ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو باندې زمونږه ورنه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تر ورځ په خپل ایکسپانه ټینګار کړ چې هر انجلی له هیڅ ډول اساسنا پرته حق لري په سولې کې زده کړو وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې
په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونو له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکسپانه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس باندې لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نو موري زیاته کړي هر هلک او انجلۍ پرته لدی چې څوک او چیرې دی زدا کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګه د شنبه په ورځ نوښته د حمل په دویمه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول انجونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزده کرو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
لزده کرو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوت دسترسي به آموزش نظر هایندي ما را که به خطر میندازد.
لزده کرو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي خونیس کال له پایل سره په افغانستان کې له زده کړو د بي برخصو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د یونجن پر زده کړو بندیز ولکاو. په 2023 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا یونجن او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې د ننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې وزور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپون چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي، د اوکراین د اټومي بټۍ پړه د دغې واته او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقالولی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش وزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړې، په محتاط ډول د وړاندیز شوې طرحې هرکلی کړی. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف تیرنیز مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وای کچيري شاغل ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټې بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکي ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی خو له تیرو دیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر تنګ دی وونه پاتې ده د کابل او زینولتون خیتن وای سکه لیکار د تیرو کلونو په شان خنه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاری او بیوسلی وبلله. نور هلې د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستې لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سګ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم ده مونږ به جوړی نه خشت په 13 کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي هم دا کارونه هم نشته ده. 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسه جوړی ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې او دا دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډیره سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډیر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ یاندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نوې ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړي او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړي او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاریو راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدلی او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او په خاص خد د هیواد نجاران په ډېرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورنی تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، ام هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوري
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیر هدا پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې خاو سره کوم ته کارام دې نت نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیا او په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله وویل
ان شاء الله خلک دې ته لیوالتیا ورځ پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان دا سمه حال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړې کارخونی هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نن مساعد د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یم ازان چې وشه روزه په پیرکیه په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیاته ده، فقر او نیستي زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څه نسته. روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجبي کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزیم د کابل ولایت څخه د ازادې رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدلله روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نسته.